سلامونه وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د نومبر 15 نیټه ده. د مشالډو په یو بلګړی کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله درو جوړ او خوشاله بیاست. په دې غړی کې د پاکستان قبایلی سیمو بلوچستان پنجاب او خیبر پښتونخوا په اړه ریپورټونه او مرکې لرو. په دوه نیمای کې د اونیز خبرونه د رنګونو نړۍ وړاندې کوو. په پیل کې به له اسرار الله مومند خبرونه واورو.
د پاکستانی سینیټر چیرمین وایي که د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د معاملې په اړه پلټنې کول وي نو باید چې د سینیټ د لارې وشي. په پاکستان کې د تشدد په بېلابېلو پیښو کې د دوو مذهبي عالمانو په ګډون 9 کسه وژل شوي او د امریکا وفاقي چارواکو خبرداری ورکړی چې کېدای شي د القاعده شبکې ملاتړي د امریکا د صدارتي انتخاباتو په دورشل کې ترهګریز بریدونه وکړي. د پاکستانی سینیټ چیرمین رضا ربانی وایي که د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د معاملې په اړه پلټنې کول وي نو باید چې د سینیټ د لارې وشي. نوموړي د جمعې په ورځ د سینیټ غونډې ته وویل چې د پوځ په ګډون د هر ادارې د تحقیقاتو خپل نظام موجود دی او په کار ده چې د سینیټر پرویز رشید په اړه پلټنې هم د سینیټ د اخلاقیاتو کمیټې وکړي. د پاکستان حکومت وایي د اکتوبر پر 6 نیټه د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې د ترهګرۍ ضد حمی تګلارې غونډې په اړه د یو خود ساخته راپور خپرېدل د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د لرې کېدو سبب شوي. حکومت وایي شواهد ښایي چې د اطلاعاتو وزیر په دې لړ کې غفلت ښودلې. په دغه راپور کې لیکل شوي وو چې په یاده غونډه کې ولسي چارواکو د هیواد پوځي مشرانو ته ویلي وو چې هیواد په نړیواله توګه د یوازیتوب خواته روان دی نو په کار ده چې په هیواد کې د سغدریزه ډلو پر ضد کاروایی وکړل شي. خو پوځ حکومت د دواړو دغه راپور بې اساسه ګرځولی وو. په پاکستان کې د تشدد په بېلابېلو پیښو کې د دوو مذهبي عالمانو په ګډون 9 کسه وژل شوي. د کراچۍ پولیس چارواکو نن مشالډو ته ویل چې پرون په دې ښار کې دوه مذهبي عالمان او درې عام وګړي ناڅرګنده وسلوالو په ډزو وژلي. د تربندیز لاندې ډلې اهل سنت والجماعت بیا رسنیو ته ویلي چې دغه وژل شوي 15 واړه کسان د دوی د ډلې غړي دي. بلخوا د مشالډو خبریال وایي د بلوچستان په اواران او لهري سیمو کې دوه تنه په دوه بېلابېلو چاودنو کې وژل شوي دي. جمعه اسلامي وایي د مرکزی حکومت له لورې خیبر پښتونخوا صوبې ته د حقونو نه ورکولو په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې دغه صوبه له پامه غورځولو پر ضد ټولګوندیزه غونډه رابلي. پرون د دې ګوند د یو صوبایي مشر مشتاق احمد خان په چارسده کې یوې غونډې ته وویل چې کانفرنس به په پېښور کې د روانې میاشتې په 15 نیټه کېږي. نوموړي تور پورې کړ چې مرکزی حکومت خیبر پښتونخوا ته د کامی مالیاتي ایوارډ ځینې برخه او د بجلی بقایا جات نه ورکوي. یادوي چې مرکزی حکومت په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال غلام احمد بلور وایي پاکستان یو ځل بیا له پوځي کودتا بد شو. پرون له مشالډو سره په خبرو کې بلور تور پورې کړ چې تحریک انصاف مشر عمران خان په 2 نومبر د کودتا لپاره زمینه برابره کړې وه خو د حکومت او سپریم کورټ د هلو ځلو له کبله ناکامه شوه.
عمران خان او هغه ملګرو پروګرام دا چې په دې ملک کې ماشاءالله لګي چې مونږ نه خورو نو بل سولې خوري دو سالن تباہی برباد دی دا ماشاءالله د برکتونه دي.
تحریک انصاف دغه تورونه ردوي. خو دې ګوند په پانام اسنادو کې د نواز شریف د کورنۍ د غړو نومونو په ډاکېدو وروسته له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې وه او د همدې غوښتنې په حق کې یې د نومبر پر 2 نیټه د اسلام آباد د تړلو غږ کړی وو. خو سپریم کورټ د نومبر په 1 نیټه فیصله وکړه چې د پانام اسنادو پلټنو په لړ کې به د طریقه کار ټاکلو فیصله عدالت په خپله کوي. د دې وروسته تحریک انصاف د اسلام آباد تړلو پر ځای د تشکر ورځ لمانځلو پرېکړه وکړه. تاسې مشالډو ته غوږیستئ. امریکا دفاع وزارت تایید کړی چې په افغانستان کې د القاعده مشر فاروق القطانی 13 میاشت په هوایی برید کې وژل شوی دی. دفاع وزارت د القاعده لپاره د القطانی وژنه سخته ضربه بللې. امریکایي بې پلټه الوتکو القطانی او د هغه بل ملګری بلال اتیبي په دوو بېلابېلو پیخو کې د اکتوبر په 28مه په کونړ کې پناه کړل. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو د برخې چارواکي پیټر کوک پرون وویل چې الکتانی په سیمه کې د القاعده شبکې مشر وو وجل شوی، خو د الطبی د وجلو خبر تر اوسه کره نه دی. د امریکا وفاقي چارواکو خبرداری ورکړی چې کېدای شي د القاعده شبکې ملاتړي د امریکا د صدارتي انتخاباتو په درشل کې ترګریز بریدونه وکړي. پرون په واشنگټن کې د امریکا یوې حکومتي سرچینې ویلي چې ځینو وفاقي ایجنسیانو ځایي چارواکي او ریاستونه با خبره کړي، خو دا یې هم ویلي چې د ممکنه بریدونو ګواښ په ټیټه کچه دی. د القاعده د پلویانو لخوا د دې ممکنه بریدونو په اړه خبرداری نیویارک، ټیکساس او ورجینیا ریاستونو ته ورکړل شوی. سی بی ایس نیوز چینل ویلي د ترګریزو حملو ممکنه ګواښ له انتخاباتو یوه ورځ مخکې، یعنی د نومبر په 10 نیټه دی. خو امریکایي چارواکي وایي ښایي کومه ترهګره ډله غواړي د دې ګواښونو له لارې کوم څوک وهڅوي چې برید ترسره کړي. د مصر په سینا صوبه کې یو پوځي جنرال وژل شوی دی. اسلامي دولت ډلې د دې پیښې ذمواري منلې. وسلوالو پرون په بریګیډیر جنرال هشام محمد ابو العظم د شمالي سینا صوبې په مرکز اوریش کې ډزې وکړې او هغه یې په خپل موټر کې وجو. امنیتي ځواکونو ویلي دي چې جنرال هشام په سینا کې کور درلود او د هغې د لیدو لپاره هلته تللی وو. یادې وي چې په دې شیا اکثریتي صوبه کې تر دې دمه د ایش وسلوالو په سلګونه پوځیان او پولیس وژلي دي.
د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی ویلي د اطلاعاتو پخوانی وزیر پرویز رشید خپل کار ډیر په ښه طریقه پر مخ وړی دی. د عوامي نیشنل ګوند یو مشر غلام احمد بلور ویلي چې د نومبر په 2 نیټه د تریک انصاف له لوري د اسلام آباد تړلو په مخنیوي کې د سپریم کورټ مداخله د مارشلا مخه ونیوله.
عمران خان اور هغه ملګرو پروګرام دا چې په دې ملک مارشلا ولګي چې موږ نه خورو نو بل سولې خوري.
په خبرونه کې د یو داسې کس مرکه دراوړو چې وایي په ګډانی کې د اوبو په بیړۍ کې د چاودنې پر مهال د څلوېښت کسانو ژوند وژغورلی. په دومن مای کې یونیز پروګرام د رنگونو نړۍ دراوړو چې پکې د انګریزي فلم ارایول په اړه هم معلومات شته. یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونو د پال رپورټ. د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی ویلي د هیواد اطلاعاتو پخوانی وزیر پرویز رشید خپل کار په ډیره ښه طریقه پر مخ وړی دی. د جمعې پر ورځ د سینټ غونډې ته رضا ربانی ویلي چې دوی د پرویز رشید سره ولاړ دي. پرویز رشید هغه وخت له دندې لرې کړل سو کله چې په ډان ورځپاڼه کې خبر خپور شو چې ولسی حکومت پوځي چارواکو ته ویلي چې یا خو دې ترګري له منځه یوسي کني په نړیواله کچه به یوازې سي. فوج او ولسی حکومت دا خبره رد کړی وه. وروسته د کورنی چارو وزیر ویلي چې پرویز رشید د خبر خپرېدو په مخنیوي کې پاتې راغلی وو. تفصیل سراج شهید راکوي.
دا سرګندونې د سینټ چیرمین میار زارباني د جمعې په ورځ د سینټ غونډې دوران کړی دی. د نوموړي ویناو چې د پرویز رشید کم چې د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر د هغه د معاملې په لټنې کول وی حکومت لا نو باید چې د سینټ د اخلاقیاتو کمیټې د لارې دی وکړي شي. په دې مکمانی سینیټر زارابانی ویل چې د ججانو پر ضد چې کله هم په لټنې کېږي نو هغه د آرټیکل 279 لاندې کېږي. دغه رنګ د پوځو او کوم هم په پاکستان کې ادارې داغې د کسانو کو چرې په لټنې کېږي نو داغې ادارې د نظام تر لاندې کېږي. نو په سینټ کې هم خپل قانون دی او خپل نظام دی. نو باید دا پرویز رشید چې کوم دی دا سینیټر دی نو د دې معاملې په لټنې دی هم د دغه سینټ د قانون تر لاندې وکړي شي. کله چې پرون د سینټ غونډې ته پرویز رشید راغی نو ټول ټولو سینیټرانو ته هر کلی مووی او دغه سره خواخوږي هم ښکار کړله. په دې موقع سینیټر رضا ربانی هغه ته مخاطب شو، هغه ته وویل کچرې پرویز رشید د خپل معامله په دې سینیټ پر اخلاقیاتو کمیټې کې راپورته کول غواړي، نو هغه دې ووایي او حکومت ته دې ووایي نو دوی تیار دي چې د دغه معامله مخ په وړاندې بوزي.
او درته وځه سراج ظاهر چې اصلا د ګوشه کولو وجه څه و ده پرویز رشید؟
وستیو کې په انګریزي ژبې ورسپانه دان کې صحافي سر لال میډا یو لیکنه راغلی و چې پکې د پاکستان د قومي سلامتي په اړه ځینې خبرونه راغلي وو، په کومه چې د پوځ او حکومت دواړو غبرګون ښکاره کړی وو او دغه خبرې ناسم بللې وو. د هغې وروسته چې دی نو د تېره اونۍ د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان یو خبري کانفرنس وکړو، په هغې کې نوموړي د دې اطلاعاتو د وزیر په حق وویل چې کله هم دا خبر دغه صحافي لګاوه نو دا غي نه مخکې د کمنټس اغستلو د پاره د تصدیق اغستلو د پاره د دې وزیر سره اړیکه وکړه لا پرویز رشید سره، نو باید پرویز رشید لدا په کارو هغه د اطلاعاتو وفاقي وزیر چې هغه دغه خبر ودرولې وو خو هغه ونه درو، نو په دې وجه باندې خبر خپور شو. نو د دې په تور کې یا د دې په جرم کې جنې نو د خپلې چوکي څخه ګوښه شو.
دا سراج سهیر چې مسلمي وايي د مرکز له لوري خبر پښتونخوا ته د حق نور کولو په چین پاکستان اقتصادي راداري کې د غصوبه له پامه غورځولو پر ضد به ټول ګوندي ځا غونډه رابولي. د جمع پرز د ګوندي مشر مشتاق احمد خان په چرسده کې د غونډې پر مهال چې کانفرنس په پېښور کې د نومبر په 15 نیټه کې شي. تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې.
جماعت اسلامی چې کوم د خیبر پښتونخوا صوبا امیر دی مشتاق احمد خان هغه پرون په چارسده کې چې د مرکز اسلامي د جماعت اسلامي دفتر دی پای کې د غونډې وروسته مطبوعات تکړه د دې په وینا کې د مرکز چې کوم دی خیبر پښتونخوا ته چې کوم قانوني مالیاتي ایوارډ دی نیشنل فایننس انرژي کمیشن ایوارډ د هغې ډېرې پیسې پاتې دي مرکز او صوبې ته نه ورکوي. د دې نه علاوه د بجلی او د اوبو چې کوم بقایجات دي هغه دوی صوبې ته نه ورکوي. او دې سره سره چې کوم چینو د پاکستان اقتصادي راغړې چې کومه شخړه را مخته شوې ده هغه حوالې سره دی چې دا ټول د خبرې چې مرکز په دې باندې سترګې پټکلې خبر په خپل برخه نه ورکي په دې باندې د پریکړه کولو چې دراتن کې نشته چې لسم نومبر باندې د پیښور کې چې کوم مرکز شامل دي د جماعت اسلامي چې کوم مرکز دی پای کې بدلی د ټول ګوندې غونډه را بلې ده او په دې اړه دی چې د اوس نه چې کوم د سومره پارلماني ګوندونو د خبر په پاکه په حکومت کې دي سره ملګری دي او کنه هغه حالې فدرال یوهي سره تماس نیولې وي پاکستان سره ګنده د داټو په کیندل لسم نومبر باندې راځي چې څه به د حقونو او د خبره به وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی غړي غلام احمد بلور د تریک انصاف لروري د اسلام آباد تړلو د پلان مخنیوي یو ښه پرمختګ بللی دی. نوموړي ویلي که سپریم کورټ مداخله نه وای کړې نو په هیواد کې د مارشل لګېدو وېره وه. نوموړي د جمعې پر ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته د مشال ریډیو خبریال غلام او سر په ځانګړې مرکه کې د چین پاکستان اقتصادي رادارۍ په اړه د خپل ګوند دریځ بیا روښانه کړ. له غلام احمد بلور سره په سر کې د نومبر په 2 نیټه د تریک انصاف لوري د اسلام آباد تړلو د پلان د مخنی پړه د هغوی د ګوند دریس او پښتل سو
دا چې کوم اوسو هر څه اوسو چې دا حکومت اکټیو شو سپریم کورټ اکټیو شو او دا درنه ناکام شو. دا درنه کامیاب شوی او دا خلک او دا اسلام آباد ته ننوتې کوم د دې شو کو لکه څنګه راغو دې ته ویلو خو یو لکم چې راغلې وکنه او د نشوي نو بیا به خلک به پکې مړ کېدو او هغه د پاره بیا به د ملک د ماشاءالله د لګې دوه باندې بسو
دا ارزه سي منصوبه و چې په ملک کې ماشاءالله ولګي مخکې په دې ملک کې ماشاءالله د پوزي حکومتونه راغلي
عمران خان او هغه ملګرو پروګرام دا چې په دې ملک کې ماشاءالله ولګي چې مونږ نه خورو بل سولې خوري نه نست په ملک کې دهشتګردي دا 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 مزمین تا پسندی لوگ پر جنازوں کے جلو بم لوگ پر جماعتوں کے بم لوگ پر خلاصی کی لوگ پر اسپتالوں کے بم خلاصی کی لوگ پر کوٹوں کے بم خلاصی کی اور لوگ پر درگاہوں نے بم خلاصی کی انہوں نے خلط تپوس کی صدا والے انہوں نے ٹول دا مسئلہ گا انہوں برکت دے
آجی صاحب کا دارہ تا امو آئے دا بلا دیرا اہم مسئلہ چی کم دا پا ملک کی روانہ دا دے احتجاجون دلاس آغا یو داسې سایډ لاین ته د غوښوی د غورځول شوی د هغه چین پاکستان اقتصادي راهداري ده. نو دغه اواله سره چې کم نن ستاسو د غون سره د ریس دی او دغه لاله کادل ته چې کم صوبایي حکومت دی یاد دی د عمران خان کم حکمران غون دی اغه لسه پکار دی
عمران خان ویلی چې دا کوریډور چې ده دا چاینا پاکستان کې جاتے تم دی هغه زه دنه مطمئن نه ما چاینا وزیر صاحب صاحب خبر وکړه چاینا سو ته وي سفیر صاحب زه دې بیان وکړم چې مطمئن نه ما او زه هم چې مطمئن نه ما زه ګډه زیات پریشان نه ما زه دا موږ جاتے کېږي
موږ دا جاتے پکې شوې نه
زم کنه دا کوستان او هغه نه راتې نه کې کوریډور ازارے نا خدا زکات چھ دا زمون بدقسمت نہ خوشی میں زمون سرحد چائنا سے ملائی دلتا زمون دا سرحد پر سیال کوٹ کے ملائی دا کنا بیادی خوشک نہ رات لگ نو دا دے دے اس سرحد یا سرحد دالتا سرحد دال نا دے جی پتہ لگنگ پر میاں والی بانے دیرو تا نو دے دے جے پی خوت راشے تے کم خبر دو کن دعوے کر جدا سر نقصان دے تے دے پی خوت راشے اور پی خوت دیرو تا لاشے نو بیا با اس کا زم دا سب علاقہ با آباد شی زم بدلتا زم بے روزگاری بدلتا کم کم شی زم دا حالات بے بہتر شی اور پی خوت فوکل پوائنٹ ہو کر دے نو سبا تاشتن نو سمرگن تم تلے شے وہ پروجیکٹ دے نو آباد پاور پروجیکٹ سی وہ پروجیکٹ دیکھ یو او بجلی یو سنتور کو شپک پا پنجاب کی دی زم دا ولے دا کو بیا دا چائنا دا پنجاب کوریڈور شو دا چائنا دا پاکستان کوریڈور نہ شو
نہ اواغی حسن اقبال یا وفاقی وزیران اکثر پدی کی دا کہ چی انڈیا د دې منصوبه مخالفت کوي زکه په پاکستان کې مزینی خلق را پاسی او د دې خلاف یو سازش روان دی نو آیا دغه باندې تاسو څه وایي دی چې اکثر دغه مسلې نو دغه خبره کوي
دا بچ دې خبره سم نه خبره ویګو موږ پاکستانیان یو موږ د پاکستان نه پاره غواړو موږ دا هندستان نه پاره دا نه چې مر سر ته ورګې نو چې دما صوبه ته کړو چې دا غداری نو بیا زفادار شي
مشر غلام احمد بلور دلته باید یادونه وکړو چې د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي وو چې په هیواد کې د شفاف جمهوریت په خاطر د اسلام آباد د تړلو غږ کړی دی او د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه بیا د مرکزي حکومت دریځ دا دی چې د خیبر پښتونخوا تیرېدونکو لار باندې هم کار روان دی او راهداري یوازې د صوبې د ګټې لپاره نه ده.
been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danare ranguna ranguna
danare hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna
arone da charshambe aao khali pavras
aure dale maherawi
د پاکستان سفران وزارت قبایلی سیمو د لیویز ځواک لپاره د ځینو مراتو منظوري ورکړی ده. اوس به د لیویز د هغو سرتیرو خپلوان په اسانه برتي کېدای سي چې د کار پر وخت وچل سوي وو. لیویز ځواک د دې هرکلی کوي خو وایي دوی ته هم د فوج او ملیشا ځواکونو په شان مرات ورکړل سي. فرهاد شنواری رپورټ راکوي.
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې د فاټا د پارلماني غړو لخوا په سفران وزارت کې د قبایلي سیمو د لیوي ځواک لپاره د مراتو ورکولو چې کومه مسوده جمع کړای شوې و په هغه باندې منظوري ورکړای شوې ده او اوس چې کوم لیوي سرتیری ته د خپل ډیوټۍ په وخت څه زیان ورسي نو د هغه په ځای به د کورنۍ یو بل غړی برتی کیږي. په دې حکله د فاټا د پارلماني غړو مشر شاجګل پردای مشال ریډیو ته
بلوچستان لیوی سم د حق ملو شو هغه دا و چې که خدای دې مته څوک شهید شي دغه په سر باندې به د هغه رور یا زوی یا دغه په کور کې چې څوک وي نو هغه به برتی کیږي. دا دې نه مخکې دا پالیسي نه وه. اوس درې څلور میاشتې وشوې چې دا پالیسي موږ نوټیفیکیشن کړه او بل دا چې د سفر منسټری سمری لګلې ده شهید پیکج تنخواہ برابر ورتا ملے گی. امید دے کہ آغام پہ 200 روز کے دیر در
د خیبر لیوی ځواک یو سرتیری ایاز وای چې ډیر ملګری د خپل ډیوټۍ په وخت وژل شوی او دا به ډیره د خوشحالۍ خبره وي چې د دوی په ځای د کورنۍ یو بل غړی برتی شي.
موږ سره لنډی کوتل ته په
کوټه کې کسان ولګي د بم دماکو کې مختلفو ځایو کې هغه وسه پورې یا پینشن نه شوای ټول ډیویژن ته پتا چې هغه هیڅ حکم بیا نه برتی شوی چې برتی شي دا خو خوشاله خبره ده مونږ پیسې په بل دربار کې چې خیر وجه سره چې زموږ دوه کلونه خپل پروموشن په پینډینګ کې پرتې دي بالکل مراد خو چې مونږ لرا کا بل مونږ یونیفارم دې جیب وای راشن مو جیب وای پینشن یا نشته په حال تنخواه برابر نه ده اوس ته یو میاشت کې یو تنخواه یو مختلف راشي بل کې بیا کم شي او بس دغه سیستم باندې مشکلات سره مونږ ډیر مخ یو
د خیبر لیوی ځواک سرتیری وای چې سفران وزارت فاټا سیکټریټ او د پارلیمان غړي د ورته پام وکړي او هغه ټول سہولتونه او مراتب ورکړي لکه کوم چې پوز او اف سی تا ورکول کیږي فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوي
د باختر ستوري
د بلوچستان اسمبلی په صوبه کې خلکو ته د روغتیا د اسانتیا او رسول لپاره د سیاسي عامه کمیشن جوړولو قرارداد یا پریکړې لیک منظور کړی دی. قرارداد د پښتونخوا ملي عامه ګوند اسمبلی غړي مجید خان څخه وړاندې کړ. نوموړی وایي غواړي په صوبه کې د روغتیا په برخه کې بشپړ ترکه کار جوړ شي. د مشالې ورو د خبريال ایوب ترین رپورت اورو.
تر ماښام د بلوچستان اسمبلی غونډه د سپیکر میرمن رایلا دورانی په مشرتابه کې وسوه. په غونډه کې د اسمبلی د بیلابیلو ګوندونو په نمایندګۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي مجید خان اڅکزي په صوبه کې د سیاسي عمل لپاره د کمیشن جوړولو قرارداد وړاندې کړ. وروسته د قرارداد یا پریکړې لیک په اړه ښاغلی مجید خان اڅکزي و مشال ریډیو ته وویل
دا کم چې قرارداد نن ما راوړی اسمبلی له د دیته هیلت کمیشن وای هیلت کمیشن معنا یو نظام جوړول د صحت په محکمه کې چې ګوا اسپیټال به څنګه چلے دوایي به څنګه راغواړي څو دوایي به راغواړي ډاکټر به څو ګنټې سرکاري ډیوټي کوي څو ګنټې به پرایویټ کوي بیا که دغه ډاکټر پرایویټ کوي ګوا دده به فیس سوی دده د اپریشن فیس سوی د کمرې فیس به سوی دا ټول نظام په دې کې راځي. دا کمیشن باید چې سلویش کال مخکې جوړ شوی وای.
د یو پښتون په جواب کې د پښتونخوا ملي او میګوند ایم پی زیاته کړه چې دا وخت په صوبې کې د سیاسي امه حالت ډیر خراب دی.
دا په ربور پی په بجټ کې زیاتول د هیلت لپاره دا ګرد خالی د پیسو معاملات دا کې عام ولست ایس نه رسیږي. ډاکټران دې ځای ته رسیدلې دي چې په سرکاري هسپتال کې څو مزګر به کلینیک لرسي بیا چې د څو چاړک یې غونې چاړک زموږ په بی ایم سی هسپتال کې پرایویټ میډیکل سٹور دی او بل دا چې دا ډاکټران څو فیس وغوښتي هغه د خلکو لپاره جایز دا د هیڅ میکانیزم نسته. دی سار هسپتال د راتګ د مخه خپل کلینیک لځي مریضان ګوري بیا پر یو بجه د مخه دی ځي ګوا الته هغه ګوري یا به سرکاري نوکري کوي یا به پرایویټ هسپتال کې او که پرایویټ هسپتال کې دی پرشنانو مریضان ګوري دغه فیس مې معلومي کمرې کرایه به معلومي.
و غونډې ته دا هم ویل شو چې په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت په سرکاري ډاکټرانو په شخصي روغتونونو کې په کار کولو بندیز لګولی دی او دا غه ښه نتیجه راغلې ده. وروسته د اسمبلی غړو د سیاسي عامه په اړه دغه قرارداد په یو خوله منظور کړی. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
پنجاب صوبا کې د لاړو لوهجی په پنجاب صوبا کې د لاړو لوهجی ټرافیکي پیښې سوي او په تګ راتګ کې مشکلات پیدا سوي دي. د موسمیاتو اداره وایي تر باران نه کېدو پورې شای لړی وی. د لوی لارو پاړه حکومتي اداره وایي چې د لاړو لوهجی په یو شمېر ټرافیکي پیښو کې 19 کسان وشل سوي دي. نور تفصيل رابعه اکرم خان راکوي.
د موسمیاتو د محکمې په وینا چې د ګرد الود لړې وجه د هوا په دباو کې کموالی او فضایي الودګي ده او دا سلسله د باران نه کېدو پورې جاری کېدی شي. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو د محکمې مشر سید مشتاق شاه په وینا چې تر څو پورې په لاهور او د پنجاب په مختلفو سیمو کې وریځې نه وي راغلي او یا بارانونه نه وي شوي نو دا به هم داسې وي. دلوی سڑکونو کامی دارے ویان کاشف زمان وائی چی دا گرد الو دی لڑے لوج نولس کسان پا ٹریفیکی پی خوکی وجل شوی دی دا نموڑی پا وینا چی دا یسو گھنٹو لپارا دوی موٹر وی زکا بندوی زکا چی سہر وقتی دا گرد الو دا لڑے دی روی
فاگ عموماً ہر سال ہوتا ہے سموک کا اس وقت
پی ایک موسم کی لڑا پا عمومی توگا ہر کال بھی خود دی زل گرد الو دا لڑا یونوی سیز مخیتا راغلے دے دای دا شروع رزی دی او شدت یې لکسی واده او هیله ده چې را روان ورځو کې به پادې کې کمی راشي او که بارانونه وشو نو صورتحال به ښه شي او موږ اولس ته دا هدایت جاری کړي چې احتیاطي ګامونه دې خپل کړي.
مشالیډیو سره خپل خبرو کې سید مشتاق شاه زیاته کړه چې د ملک په مختلفو برخو کې پر روانو سلیویشتو ګنټو کې باران او په غرونو به واوره وریږي. دوول چې باران په اسلام آباد، ملکنډ او هزاره ډیویژن، باجوړ او خیبر ایجنسی او گلګت بلتستان کې به وي. سید مشتاق شاه په وینا چې په غرونو د واورې ورېدو له وجې یخوالی به سیوا شي.
ډېر زیات برفباري خو نشته خو لږ یخ خو به ګیر راشي. تر زیادت خو لاندې را پرېوځي خو مصیبت دا دی چې دلته خو د هوا کې ډېر زیات دوړه ده. مخکې میاشتې او نیمې میاشتې راسه بالکل باران نه دی شوی. نو هغې په وجه چې کوم یخوالی راځي نو هغه به موږ ته دلته د دون کیفیت به بیا موږ سره د سیندونو په غاړه کې څومره ناڅېدي هلته کېږي.
د موسمیاتو د محکمې چارواکو په وینا چې پاکستان کې د موسمیاتو او په ماحولیاتي مسلو پالیسي جوړول پکار ده او داسې آلات استعمالول پکار دي چې هغه په موسم او ماحول کې د بدلون جاج اخیستی شي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د بلوچستان په ګډانی سیمه کې د سې شنبې په ورځ د بیړیو ماتولو او کباړولو په ځای کې په یوه بیړۍ کې د چاودنه سوې وه چې پکې شل مزدوران وچل سوي او پنځوس ټپیان وو. کله چې په بیړۍ کې اور ولګېد نو هغه وخت ځینې مزدوران و هم ژغورل سو. د سوات د کابل اوسېدونکي حاجي بخت زمان هغه کس دی چې د ده په وینا د شاوخوا څلوېښت کسانو ژوند یې ژغورلی دی. نوموړی پنځه پنځوس کلن دی او له شاوخوا پنځه دېرش کلونو راهیسې د بیړیو ماتولو کار کوي. له حاجي بخت زمان سره مرکه کړې او په سر کې م پوښتلي چې په بیړۍ کې د اور لګېدو پر وخت چرته وو.
کم جی کسانو شاٹ کو
یعنی آغا کسان چوکو آغا والتا کار کولی که آسی سپارو والتا نو تاسو دا کم لانچ تی تاسو سٹارٹ کی یا بل جہاز تاسو سٹارٹ کی چی ورشی آغا والا دا اوبو کشتی نو آغا ستاسو زده والا چلو والا کنا
او بخود درمی سٹارٹ کاؤ لار می جدین سٹارٹ کاؤ تا ورسی دو او دی چون میں کسانو آغا تا بخا راستای پر دیری من کتا پا پانکا با لگیدینو آغا را کودی دو من بلان دخی جوال آغا بردار لسلیب کاؤ و من برا را خی جوال لان دا یو دری اکری پا دیوال اگا ورا خودی خزیر ده کسان باچ کلا
خا نو ستاسو پا کشتای که گنجایش سمری و دا خلگو دا کیناستو
پا دیگه کم تکم شک بینزی شتنو پا گنجایشی پا یو لانج کی
نو ستاسو زین که دا خبر چنگ راغ لزه که وخ بغت دماکه شوی و چودن شوی و شور شرابا یه را دا بول تاسو سره تاسو چنگ دا گام واقستی دا کدام چنگ واقستی
دماکه وشمنو لانده خلاکه و بانده دا خطور پا دی دماکه دی بلوگی کی پتو منگی چنگ مندکلی منگ وی جیرا وز زمانگ دی جواندولو وز کپ کارده زمانگ دی مخی دا کسان لی نزمان پا دی ماو که دا خبر رانا سیرا که دا لانده دی ساتواز دی و بوب که دا لانده و پدې کې چې څومره دا ورسته کسان دی ومن کې بین طرف تا نو ما وې دا خبره خوش کې دا به خوره بچ دي او الحمدلله دا خوره بچ دی بس دماغ له خبره نه لاله نشټار کو
سره به وز د خپل خلک به ډیر درنه خوشاله وي دا قدم چې ما خپل ته څوک چې بچ کړي دی هغه سره مبه لیدلې دی هغه څه درته وایي
او دا څه وایي را خپل دی په بختي روان حاضرې ځاګه چې څنګه راغره ره
روان چوائی د گڈانی په پیشه کې د سلویش کسانو ژوند ژغورلې دی اوس هم دولسمې بجې سوي دی اسرار العالمین به خبرونه لنډې وړاندې کړي
ته پاکستانی سینیټر چیرمن رضوان ربانی وایي کده اطلاعات او فاقي وزیر پر درشید د معاملې په اړه پلټنې کول وینو باید چې د سینیټ د لارې وشي نو مورې د جنومې په ورځ د سینیټ غونډې ته ویل چې د پوز په ګډون د هر ادارې د تحقیقاتو خپل نظام موجود دی او په کار ده چې د سینیټ پر درشید په اړه پلټنې هم د سینیټ د اخلاقیاتو کمیټې وکړي په پاکستان کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې د دوه مذهبي عالمانو په ګډون و کسا وژل شوي د کراچۍ پولیس چارواکو نن بشر ډوته ویل چې پرون په دې ښار کې دوه مذهبي عالمان او درې عام وګړي نه څرګند وسلوالو په ډزو وژلي بلخو د مشل ډو خبریال وایي د بلوچستان په اواران او لهري سیمو کې دوه تنان په بیلابیلو بمی چاودنو کې وژل شوي د جمهوریت اسلامي وای د مرکزی حکومت لوري خبر پښتونخوا صوبې ته د حقونو نه ورکولو په چین پاکستان اقتصادي رهداري کې دغه صوبا لپامه غورځولو پر ځای د ټولګوندیزه غونډه رابلی پرون د دې غونډه یو صوبایي مشر مشتاق احمد خان په چارسده کې به غونډه ته ویل چې دغه ټولګوندیزه غونډه به په پیښور کې د رواني میاشتې په 15 نیټه رابلی د امریکا دفاع وزارت تایید کړی چې په افغانستان کې د القاعده مشر فاروق الکتانی تیره میاش په هوایی برید کې وژل شوی دفاع وزارت د القاعده لپاره د الکتانی وژنه سخته ضربه بللې امریکایي بې پیلټ الوتکو الکتانی او د هغه بل ملګری بلال تیبی په دوه بیلابیلو پیښو کې د اکتوبر په 28 په کونړ کې په نښه کړل او د امریکا چارواکي او د امریکا دفاع وزارت تایید کړي او بخنه غواړم او د امریکا وفاقي چارواکو خبرداري ورکړي چې کېدې شي د القاعده شبکې ملاتړي د امریکا د صدرتي انتخاباتو په درشل کې ترهګري سربریدونه وکړي پرون په واشنگټن کې د امریکا یوې حکومتي سرچینې ویلي چې ځینې وفاقي ایجنسیانو ځایي چارواکي او ریاستونه با خبره کړي دي خدای هم ویلي چې د ممکنه بریدونو غواښ په ټیټه کچه دی
دا خبرونو لنډیزمو له اسرار له مومند اوریدل او د پاکستان مطبوعاتو ته اوس احمد الله کتنه کوي
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې سپریم کورټ د پاناما اسنادو لپاره یو رکنی جوډیشل کمیشن جوړولو فیصله کړې ده کوم چې با پاناما اسنادو کې مخې ته راتلونکو انکشافاتو پلټنې کوي او کمیشن ته د عدالت اختیارات ترلاسه وي ورسپانه لیکي چې اوس د پاناما اسنادو معاملې عدالت ته راوړل شوې ده نو په کار ده چې سیاسي بیانونو او تقریرونو کې هم د احتیاط نه کار واخستې شي او دې لړکی سیاسي مشورولې لا د خپلو ګوندونو غړو او ورکرانو ته هدایت کول پکار دي ورسپانه لیکي چې د اسنادو پلټنې کولو سره سره حکومت لا پکار دي چې خپل پام دی اولس سره تړلې شو یو شمیر نورو معاملاتو حل طرف ته راوګرځوي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت لا پکار دي چې د توانایي بحران خاتمه سره سره معاشي استحکام د صنعتونو بحالۍ سرمایه‌کاری کې اضافه د ګرانۍ خاتمه او بنیادی سہولتونو دی اولس ته ورکړي چې ورته اسانتیاوي ترلاسه شي ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي دا ورسپانه لیکي چې تحریک انصاف د ایوي مودي راهسې د وزیر اعظم او د هغې د خاندان د پلټنو غوښتنه کوي او دې لړکی یاد ګوند په یو شمیر ځایونو کې جلسې جلوسونه هم وکړل ورسپانه لیکي چې ملک د انتشار نه بچ کولو لپاره پارلمان او عدالت ښه ځای دی که اپوزیشن د حکومت نه څه ګیلې وي نو د حل لپاره دې په سړکونو د جلسې جلوسونو کولو په ځای د پارلمان او عدالتونو مخه وکړي ورسپانه لیکي که اوس د پاناما اسنادو په حق له د عدالت څخه هم فیصله راغله نو حکومت او اپوزیشن لې قبلول پکار دي او راتلونکي کې د تاوتریخوالي نه ډډه وکړي ورسپانه پانا په اخیره کې لیکي چې وخت راغلی چې په حکمرانانو د درغلو او یا نور څه تورونه لګېدلي دي، نو زر تر زره دې انکوایري مکمله کړی شي چې د اپوزیشن لخوا یو وار بیا د احتجاجي تحریکونو نوبت را نشي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پټرولیم وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسي دا انکشاف کړی چې په سند صوبه کې د قدرتي ګیس درې نوې ذخیرې موندلې شوې دي، نو په دې وجه سخت کال بعد د ګیس په نرخونو کې د اضافي ضرورت نه راپیخیږي، نو یقینا چې دا د ټول اولس لپاره یو ښه خبر دی. ورځپاڼه لیکي چې په موجوده وخت کې قدرتي ګیس په ټول ملک کې د ټولو زیات استعمالیدونکي کم خرچه ایندن دی، خو د تیرو څو کلونو راهیسې د بجلی سره سره اولس د ګیس بحران سره هم مخ دی، او د بحران مخنیوي لپاره حکومت د یو شمیر ملکونو سره معاهدې هم کړې دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دا معاهدې په خپل ځای، خو په فوري توګه دې د ملک دننه د ګیس نوي ذخیرې ولټولې شي چې د دې مسلې شدت را کم کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان میرمنې شربت ګولي د نیولو او په افغانستان کې د عربونو ډالرو مرستو کې د درغلیو په اړه جلا جلا مقالې خپرې کړي چې لنډیزې له ګل آیا ساور.
ګارډین ورځپاڼې لیکي د دریو لسیزو وروسته اوس هم په دې ځمکه مشهوره افغان میرمنه شربت ګوله بې کوره ده. شربت ګوله څو کاله وړاندې د جنگ له وجې پاکستان ته کډه شوې وه او کډوالو کیمپ کې ژوند کاوه. ګارډین ورځپاڼې لیکي چې تیره اونۍ شربت ګوله په دې تور ونیول شوه چې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه اوسېږي، او اوس ورته سزا ورکولو نه داسې ښکاري چې هغه په دې نړۍ کې یوه غیر مطلوبه کډواله ده. ورځپاڼې لیکي چې شربت ګوله په 3 میلیون افغان کډوالو کې یوه ده چې په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي. هغه کونډه او یتیمه ده او پاکستان ته په ماشوموالي کې کډه شوې وه چې ټول ژوند یې هلته تیر کړو. نوموړي په خپل سر د 4 ماشومانو کفالت هم کولو. ورځپاڼه لیکي چې شربت ګوله یوه بهادره میرمنه ده چې په سختو حالاتو کې د خپلو ماشومانو کفالت وکړ او په خپل ځان یې ډیر زیات تکلیفونه تیر کړل. ګارډین ورځپاڼې دا مقاله تر عدالتي فیصلې مخکې خپره کړې ده، خو د پېښور یو عدالت د جمعې په ورځ شربت ګولې ته د 15 ورځو د بند سزا اورولې ده. بلخوا هم ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د درغلیو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې په افغانستان کې یو وزارت که د یو کلي اوسیدونکو ته د سکلو اوبو پروژو مانی کار شروع کول غواړي، نو دا هله ممکن کېدی شي چې شخصي کمپنۍ د هغه ځای واکمنو سره ښې اړیکې ولري. د مثال په توګه د هغه سیمې د پارلمان غړي، مقامي انتظامیه او یا د پولیسو مشر د کار ورکولو اجازه ورکوي. ورځپاڼې کې کچري د ټیکو په بولۍ کې دوی ته برخه ورنکړل شي، نو بیا په غیر قانوني توګه له هغو ټیکدارانو پیسې اخلي. ګارډین ورځپاڼې لیکي چې په افغانستان کې موجوده واکداران 15 کاله وړاندې واک ترلاسه کړی دی، او له هغې مودې راهیسې نړیوالو ورسره په اربونو ډالرو مرستې کړي. د دغه مرستو بنیادي مقصد امن بیا ودانۍ او ریاستي ادارې پیاوړې کول وو چې د جنگ له وجې تباه شوې وي، خو په دې کې زیاتره مرستې ضایع کړل شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې په موجوده ناامنیو کې اسلامي دولت او طالبان وسله والې ډلې هیواد لپاره دومره لوی ګواښ نه دی چې څومره اداري فساد یا کرپشن دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د فرانس پولیسو د جمعه پر ورځ د مرکز پیرس شمال لور ته د کډوالو یو کیمپ خالی کړی دی. دا ګام د پیرس له لارو کوڅو څخه د کډوالو د راټولولو او پناځایونو ته د هغوی د انتقال لپاره د فرانس د حکومت د هوډ ټینګوالی بلل کېږي. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس رپورټ وړاندې کوي.
د پاریس پولیسو د جمعې په ورځ د دې ښار په شمالي برخې ستالینګراد کې د کډوالو یو لوی کمپ وتړ او 3,500 کډوالو پناه غوښتونکي ځانګړو پناهځایونو ته انتقال کړل. د پاریس د شمال دا سیمه د کډوالو تمځای او د موقتی کمپونو مرکز بلل کیږي. د فرانسې حکومت د پایتخت پاریس له لارو واټونو څخه د کډوالو پر راټولولو وروسته تر هغې پیل وکړ چې 2 اونۍ وړاندې د دې هیواد په ساحلي ښار کالی کې د ځنګل په نوم د کډوالو ستر کمپ ویجاړ کړ. د سالنګراد په سیمه کې د کډوالو د تړل شوي کمپ یو افغان کډوال 28 کلن خالد ویل نه پوهیږو چې چیرته وړل کیږو، خو ماته زما اسناد مهم دي چې را سره دي. د دغه ځوان افغان کډوال په وینا لیوی میاشت را په دې خوا دلته په یوه خیمه کې شپې سبا کولې. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولانج منع کړی دی چې د پاریس له ټولو برخو به د کډوالو کمپونه لرې کړي او د هغه په خبره کډوالو ته به غوره هرکلی وړاندې کړي. د فرانسې صدر اعظم مانوئل والس د جمعې په ورځ په پاریس کې خبریالانو ته ویل چې موږ باید دا مسئله کنټرول کړو. دا هغه په خبره د دې کډوالو وضعیت خراب او د زغم وړ نه و. په همدې حال کې د بشري حقوقو مدافعین وایي که څه هم فرانسې د کډوالو لپاره یو څه ګټور ګامونه اخیستي، خو دا اجراءات کم او ټکنی دي. اروپا له دوهمې نړیوالې جګړې را په دې خوا د کډوالو او پناه غوښتونکو له سترې څپې سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې وایي له 2014 میلادي کال راهیسې تر اوسه شاوخوا 1.5 میلیون کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو په وینا زرګونه کډوال اروپا ته د رسېدو په هیله د مدیترانې سمندرګي د توپاني څپو ښکار شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په کندوز ولایت کې د ولسي وګړو د مرګ شوبلې د ورستۍ پېښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره نن یو لوړ رتبه پلاوی دې ولایت ته رسېږي. د کندوز چارواکي وایي د دوی یو هیئت لا دمخه د پېښې سیمې ته تللی او خپل تحقیقات یې پیل کړي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیمه سمر په کندوز کې د ولسي وګړو وژنه غندلې او په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي دوی هم د پېښې د څرنګوالي په اړه پلټنه کوي. یو ځل بیا رضوان مراد ته خوښ شو.
د کندوز د والی د مطبوعاتي دفتر مشر وایي د مرکزي حکومت یو لوړ رتبه او باصلاحیته پلاوی نن دې ولایت ته رسیږي او د هغه هوایي برید د څرنګوالي په اړه پلټنه پیلوي چې 1.5 ملکیان پکې وشل شول. اسماعیل مسؤل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د مرکزي حکومت هیئت په داسې وخت کې کندوز ته راځي چې محلي ادارې لا دمخه د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه تحقیقات کوي. دی وایي دا چې د مرکزي حکومت په پلاوي کې د کومو ارګانونو استازي شامل دي تر اوسه په اړه موږ معلومات نه لرو، خو موږ د ولایت په سطحه د دې موضوع د وضاحت لپاره د ملي امنیت، پوځي څارنوالۍ او نورو چارواکو یو ګډ پلاوی ټاکلی دی. د کندوز ښار په بوزي قندهاري سیمه کې د پنجشنبه د شپې د هوایي برید په نتیجه کې د مرګ ژوبلې د وروستۍ شمېرې په اړه د دې ولایت د امنیه قومندان محمد قسیم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې 1.5 ملکي وګړي، 3 افغان سرتیري او د دولت 26 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. نوموړي هم تایید کړ چې د مرکزي حکومت پلاوی نن کندوز ته رسیږي. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د کندوز د پیښې په اړه لا د دوی معلومات بشپړ شوي نه دي او د تل په شان په دې هوایي حمله کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه لازمه پلټنه کوي. د یوناما ویان فلیپ سموکر ازادي راډیو ته وویل
It's a very complicated situation.
په دې اړه اوس څه نشو ویلای. دا یو پیچلی موضوع ده او موږ لا هیڅ ډول تحقیقات بشپړ کړی نه دي. زه نشم کولای اوس پرې تبصره وکړم. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر وایي له 2001 کال راهیسې په دې هیواد کې ملکي وګړي د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي او څه چې دا کمیسیون کولای شي هغه د دغه شان پیښو غندنه ده. مرمن سمر وای د ملکیانو وژنه چې د جګړې د هر لوري له خواوی له بشري حقوقو سرغړونه ده.
از طرف جنگ همیش خواستیم که هم از افراد ملکی به عنوان سپر استفاده نکنن و هم طرفین منازعه توجه بکنن به تلفات ملکی انجام نتن.
ناټو تړونوای په کندوز کې د نړیوالو ساکونو په هوایي برید کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې موضوع ساري، خو د متحده ایالاتو د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د په خوست کې د جمعې په ورځ څلور ټنه بې کیفیته درمل او تاریخ تیر خوراکي او غیر خوراکي توکي د امر روغتیا ریاست د کارکوونکو لخوا په وروستي دوه میاشتو کې د ښار او اطرافو له درملتونه او پلورنځیو څخه راټول شوي ول په عام محضر کې وسوځل سو. بل لوري ته خوست والی د یادو توکو د سوځولو په ځای کې رسنیو سره په خبرو کې ومنلای چې په یاد ولایت کې د یو شمېر روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو خدمتونه معیاري نه دي او اصلاح ته اړتیا لري. نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د خوست د عام روغتیا ریاست د بررسۍ د ټیمونو لخوا د راټول شویو څلور ټنه بې کیفیته درملو او تاریخ تیرو خوراکي او غیر خوراکي توکو د سوځولو په ځای کې خوست والی حکم خان حبیبي مشال راډیو ته وویل چې یا توکي او درمل د دوه میاشتو په موده کې د ښار او ولسوالۍ څخه راټول شوي دي. خوست والی زیاتوي په یاد ولایت کې د یو شمېر روغتیایي مرکزونو او خصوصي کلینیکونو خدمتونه معیاري نه دي او له همدې کبله په باقاعده ډول څارنه او نظارت ته اړتیا لري.
د څلور ټنه اندازه راټول سوی دواګانې
او نور مختلف غذایی توکی د ولسونو په وړاندې په عام محضر کې وسوځول. زموږ زیاتره کلینیکونه اوس هم هغه شان چې معیارونو سره برابر وي معیاري نه دي، همدا شان په ښار کې په باقاعده توګه باندې یو جدي نظارت ته ضرورت ده، تر څو ټولې تاریخ تیره غذایی توکي او ادویجات باید راټول سي او پام محضر کې وسوځول شي.
خوست والی په یو شمېر خصوصي صحي مرکزونو او کلینیکونو کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې ستونزې ومنلې، خو زیاته یې کړه چې په تدریج سره به په دې سکتور کې اصلاحات راولي.
موږ ته د ولسونو ستونزه هم مهمه ده، ځکه که موږ په یو ځلې په ښار کې ټول اړونده درملتونونه چې هغوی هغه نه لري، فارماسیست نه لري او یا هم بعضې ډاکټر صاحبان چې هغوی د معاینې جواز نه لري، که ټول وتړو زه باور لرم چې ولسونه د ستونزې سره مخامخ کېږي. خو دا هم تاییدوو چې په تدریجي ډول باندې باید دغه پروسه ګړندۍ او بالاخره په نهایت کې ډاکټر صاحبان قانوني جواز ولري.
د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی وایي چې راټول شوي تاریخ تیره درمل او خوراکي توکي د انسانانو د صحت لپاره زیان رسوونکي دي او د دوی د روغتیایي قوانینو د بررسۍ ټیمونه به د پلورنځیو او درملتونونو د کنټرول او څارنې بهیر روان وساتي.
دا ټول هغه مواد چې په یو نوع د انواعو د انسانانو دپاره مضر ثابتېږي د موږ د قوانینو صحیح بررسۍ ټیم په ښار کې راټول کړي دي. د دې نه مخکې مو درې واره نور هم بې کیفیته غذایي مواد په مرکز ولسوالیو کې سوځلي دي او دا لړۍ به دوام ولري.
یاد دي وي د خوست د مرکز او ولسوالیو په درملتونونو او د خوراکي توکو په پلورنځیو کې د بې کیفیت او غیر معیاري درملو شتون او خرڅول یوه اوږده ستونزه ده چې په دې اړه مدني فعالانو او روڼ اندو تل مسؤولو ادارو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي.
د نجیب الله خیل رپورټ وړاندې. په کراچۍ کې شاعران او لیکوالان وایي دوی ټول د غریبي طبقې سره تعلق لري او چرته یو کتاب چاپوي نو په خپلو کې پیسې سره اچوي، خو بیا هم څوک د دوی کتابونه په پیسو نه اخلي. په دې اړه محمد عمران رپورټ راکوي.
د کراچۍ په باچا خان مرکز کې د لیکوال او شاعر سرور شمال د شاعرۍ د لومبي کتاب سندریز ساندې د مخکتنی وروستو مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت په کراچۍ کې مې شاعر درجان مداخله ویل چې دوی دا خبره په خپل منی چې په دې خار کې په لکونو پښتانه آباد دي خو خپل ژبه نشي لوستلې او نه د پښتو کتاب اخلي.
کراچۍ کې اکثر شاعران چې دي هغه مزدورکار خلک دي او داغي وز دستنه چې کتاب چاپي او بیا چې هر کله کتاب چاپي یا د یو ټولنې یا اجتماعي چنده معنی لکه دا به زو امت بدنه وي په دې طریقه باندې کتاب چاپي او چې کتاب چاپ شي نو د افسوس خبره ده چې بیا دا غیر لوستون کې نه هر څوک کراچۍ د پښتنو یو غټ خار یادېږي خو بیا هم دا خبره اکسپټ کوو چې پښتانه پښتو نشي لوستلې او هغې پښتو کتابونه هم نه اخلي او دا بیا لوستون کې هم نه وي.
د سندریز ساندې لیکوال او په کراچۍ کې د مدور عاصمې شاعر او لیکوال سرور شمال مشال ریډیو ته وویل چې د دوی کتاب که څه هم څوک په پیسو نه اخلي خو د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره به دوی خپل نثري او نظمي کتابونه چاپوي.
جبه رقم کوم جبه روک شي د کوم روک شي بیر کوم نه ستي چې هغه جبې روک شي نو هغه کوم نه روک شي موږ دا نه غواړو چې پښتو روک شي او دا غي نه پښې د پښتو نام نشان دي. موږ دا غواړو چې پښتو ژوندۍ او پښتو لري خواږه جبه ده او زموږ دا کوشش ته زموږ بل چې څومره زموږ وسره شي زموږ پښتو شاعرانو چې لکه دا جبه مخ په وړاندې باندې پوجي د خپل د بچو هغه د وړاندې هغه کوي او کتابونه په چاپ کوي او په مفتو کې خلکو نه ورکوي ډالۍ کوي
د مخکتنی پر موقع د خار بیلابیلو لیکوالانو د سرور شمال شاعرۍ سره سره په خار کې روانې ادبي هلې ځلې وستایلې او ناستو خلکو ته یې خپل شعرونه هم واورول. پر دې موقع د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو صوبایي سکتر حمید خټک وویل چې دوی باچا خان مرکز کې هر قسمه ادبي هلې ځلې کولو ته هرکلی کوي او چې څوک هم دلته کوم ادبي دستور کوي دوی به ورته په خوښۍ سره اجازت ورکوي. د غونډې په پای کې سرور شمال خپل کتاب راغلو میلمنو ته ډالۍ هم کو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
او سم د خبرونی د خبري برخه پای ته رسیده. د نړۍ رنگونه پروګرام وړاندې کوو چې ګل آیاس جوړه کړې ده.
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې خپل کوربه ګل آیاس سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې اروپایي خلایي ادارې مریخ سیارې ته لیږلي روبوټې کاډې هغه شان چلند ونه کړو چې ترې تمه کېده. د خلایي ادارې لخوا مریخ سیارې ته سکیاپرلي روبوټې کاډې په مریخ سیارې د کوزیدو کوشش کړی وو، خو د روبوټونو تر مخه دا مشن ناکامه شوی دی. د ټیلیمیټري ډیټا نه ترلاسه شوي معلومات تر مخه څخه سکیا پرلی پیراشوټ له وخت نه مخکې له گاڑی څخه جلا شو چې له وجې دا پیښه رامنځته شوه. د سکیا پرلی راکټ په اړه دا ګومان کې دوه چې دا به ځمکې ته ورسوي ډېر لږ وخت لپاره ښکار شوې وه. د اروپایي خلایي ادارې ایسا تر اوسه پورې دا خبره تسلیم کړې نه ده چې سکیا پرلی د مریخ سیارې په سطح تباه شوې ده، خو په دې اړه ډېر هیله مند هم نه دي. کارپوهان د ټیلیمیټري ډیټا نه ترلاسه شوي معلوماتو تجزیه کوي او کوشش کوي چې په مریخ سیارې دغه روبوټک گاڑی سره رابطه ونیسي. د دې ترڅنګ د امریکا کارپوهانو په مریخ سیارې موجود خپل سټلایټ د لارې د سکیا پرلی لینډینګ زون یعنی د کوزیدو ځای تصویرانو جاج اخلي او کوشش کوي چې په هغه ځای کې د هارډویر نښې ترلاسه کړي، خو د دې خبرې امکانات هم ډېر کم دي ځکه چې د تحقیق ساحه ډېره محدوده ده. سکیا پرلی نومې تحقیقاتي روبوټک خلایي مشن له ځمکې نه 50 کروڑ کیلومتره سفر وروستو تیره اونۍ مریخ سیارې ته رسیدلی و، خو د مریخ سیارې په سطح کوزیدو نه یو منټ مخکې راډیوي سیګنل یې بند شو. د دې مشن مقصد په مریخ سیارې د ژوند اثراتو جاج اخیستل و. د برقی گاڑو جوړون کې کمپنی ټیسلا ویلي چې دغه کمپنی ټولو گاڑو کې به خودکار طریقې سره چلیدونکي پرزې لګوي، خو کیمرې، سینسرز او رډارز معرفي کولو کې به ډیره زیاته موده ولګي. ټیسلا تیر کال آټو پایلټ نظام معرفي کړی و چې پکې خودکار بریک نظام هم شامل و، خو دغه کمپنی تر اوسه پورې د نوي نظام پوره تجزیه نه ده کړې. د ټیسلا کمپنی مشر ایلن مسک ویلي چې هارډویر په بنیادي توګه په گاډي کې د سپر کمپیوټر په شان وي، خو د ده په خبره اوس به د ریګولیټرز او په ولس منحصروي چې په کوم وخت کې گاډي خودکار نظام سره وچلوي. په دغه گاډو کې هارډویر شیډو موډ کې کار کوي چې معلومات راغون کړي چې په کوم حالاتو کې دغه گاډي له پیښې سره مخامخ شي. ایلن مسک هیله مند دی چې خودکار ټیکنالوژي گاډي زیات محفوظ دي. د ټیسلا ماډل اس او ماډل ایکس گاډو کې آټو پایلټ فیچر دی چې په خپل لار بدلولی شي او ټرافیک مناسبت سره ځان بلدوي. په یو رپورټ کې ویل شوي چې په نړۍ کې له 1980 وروسته ځنګلي حیاتو په آبادۍ کې 85% کمی راغلی دی. زیولوجیکل سوسایټي آف لندن او WWF لخوا ترسره شوي اندازو تر مخه کچري دا لړۍ دوام ولري نو تر 2000 کال پورې به د ځناورو شمیر کې 2 چنده کمی راشي. د شمیرو تر مخه دا هم معلومه شوي چې تر ټولو زیات زیان هغه ځناورو ته رسېدلی چې په تالابونو، سیندونو او په نم ازمکو باندې اوسېږي. د ځنګلي حیاتو په شمیر کې د کمی یو بله وجه ماحولیاتي بدلون، آلودګي او د ځنګلي ځناورو تجارت شامل دی. د ډبلیو ډبلیو ایف اداري یو چارواکي ډاکټر مایک بیرټ وایي چې دا خبره تر ډیره حده پورې ښکاره شوي چې د ځنګلي حیواناتو کې کمی په دوامداره توګه روان دي چې د دې اثرات به په ځمکه او انسانانو ښه نه وي. په 2016 کال کې په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي ول چې په نړۍ کې د ځنګلي ځناورو په شمیر کې ډېر په توندۍ سره کمی روان دی، خو په دې نوي رپورټ کې ویل شوي چې ځنګلي حیاتو آبادی کې 85% کمی راغلی دی. د سمارټ موبایل ټلیفون او د کمپیوټرو مشهوري کمپنی اپل ویلي که څه هم په تیرو 3 میاشتو کې د کمپنی په ګټه کې کمی راغلی، خو له توقعاتو نه زیات آیفونز خرڅ شوي دي. د کمپنی د شمیرو تر مخه 23 ستمبر پورې په 3 میاشتو کې 45.15 میلیون آیفونز خرڅ شوي دي. داسې ګومان کېدو چې په دې موده کې به 40 میلیونه آیفونز خرڅ شي. د اپل کمپنی په خبره په راتلونکو میاشتو کې تر 6.8 اویا اربع ډالرو پورې ګټه کېدی شي، خو په تیرو 3 میاشتو کې د کمپنی په ګټه کې کمی راغلی دی. د 2001 کال وروسته دا لومړی ځل دی چې د کمپنی په ګټه کې کمی ریکارډ شوی دی، او د دې وجه په مارکیټ کې د نورو کمپنیو سمارټ موبایل ټلیفون نه دي. اپل کمپنی دعوه کوي چې صارفینو نوی آیفون 7 ډیر زیات خوښ کړی دی ځکه یې په مارکیټ کې تقاضا کیږي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونی کې فلم بو امیډی هالووین په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 30 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 2 نمبر فلم د هالیوډ سینما مشهور اداکار ټام کروز جیک ریچر نیور گو بیک دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 6.2 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 3 نمبر فلم اوجا اوریجن آف ایول دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 25 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په فلمی باکس آفس کی فلم 31 اکتوبر په لومړي نمبر، فلم گاندی گیری په 2 او په 3 نمبر فلم سات اوچکه دی. د هالیوډ سینما نوی ساينس فکشن فلم ارایول دویم او اخری ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو ایمی اډمز، جیرمی رینر او فارست وایټیکر کار کړی دی. د فلم په ټریلر کې ښودل شوی چې یو شمیر خلای جازونه د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې راکوز شي او د پوهانو یوه ډله د دغه خلای جازونو د پلټنو لپاره جوړ شي. په دې کې د ریاضي مضمون یوه پروفیسره هم شامل وي او کوشش کوي چې په خلای جاز کې موجود خلای مخلوق په ژبه خپل ځان پوه کړي. دا یو ساينس فکشن فلم دی. فلم ارایول بعد نومبر په 11 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
This is the day they arrived.
The object touched down 40 minutes ago.
Mama, what's going to happen?
I don't know.
Dr. Banks, you're at the top of everyone's list when it comes to translations. You hear any words?
Is that?
Yes.
Am I the only one having trouble saying aliens?
So what do they look like? You'll see soon enough.
They need to see me.
Dr. Banks?
Now that's a proper introduction.
More objects have landed around the world.
It's their language.
Got 21 hours before they start global war.
They're not our enemy.
We need to talk to them.
It's more complicated than that.
How is it more complicated?
Are you dreaming in their language?
What does it say?
Weapon.
So how do we clarify their intentions?
I go back in.
What is she doing? You are committing an act of treason.
Do you trust me?
د برتانیا سینما مشهور اداکار بینډیکټ کمبربچ فلم ډاکټر سترینج په روانه اونۍ کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې بینډیکټ نیرو سرجن وی چې د روټ غاړې په پیخه کې سخت ژوبل شي. دا یو خیالي او ساينس فکشن فلم دی.
یو سینک یو نو هاو دی ورلد ورکس، یو سینک دټ دیس ماتیریال یونیورس از اول دیر از، بټ واټ اف آی ټولد یو دی ریالټی یو نو از ون اف مانی.
This doesn't make any sense.
Not everything has to, Dr. Strange. Through the mystic arts, we harness energy and shape reality.
The Avengers protect the world from physical dangers. We safeguard it against more mystical threats.
Come with me.
You'll die protecting this world, Mr. Doctor. Mr. Doctor, it's Strange. Baby, who am I to judge?
د هندي سینما مشهور اداکار ریتک روشن نوی فلم قابل لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو رومانوي فلم دی. دا فلم سنجي گپتا ډایرکټ کړي او پروډوسرانو کې د ریتک روشن پلار راکیش روشن هم شامل دی. په فلم کې یمی گپتا هم کار کړی دی. په فلم کې ریتک روشن لوند وی او د واده وروسته یو داسې پیښه سره مخامخ شي چې بیا یې بدلا اخلي. دا فلم به د راتلونکي 2018 کال د جنوري په 26 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
هاي، آی ام روهن بھٹناگر. آدمی کا خود پہ بھروسہ اس کی طاقت ہوتی ہے. تم اور میں ہم کمزور نہیں. قدم
سے دو نیگیٹو پوزیٹو کیسے ہو سکتے ہیں؟ قدم جو ملے اندھیرا اندھیرے کو روشن تو نہیں کر سکتا روہن. پھر ساتھ
ہم تم چلے. لیکن اندھیرے میں اگر کسی کا ساتھ ہونا سو تو اندھیرا کم لگ سکتا ہے.
ٹھیک تو آسو، مجھے پتا کیا ہوا آسو، کیا ہوا آسو، مجھے پتا آسو.
ہماری دنیا سے زیادہ اندھیرا تو آپ کے لا اینڈ آرڈر میں. یہ کھیل انہوں نے شروع کیا تھا، تماشا آپ لوگوں نے دیکھا.
د هندي سینما وتلی اداکار شاہ رخ خان نوی فلم ډیر زندگی دویم ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې آلیا بٹ، ادیتا رائے کپور او کنال کپور هم کار کړی دی. دا فلم گوری شنڈے جوړ کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې شاہ رخ خان آلیا بٹ ته ژوند سره د مینی او په خوشحالۍ سره د تیرولو لپاره زده کړې ورکوي. د شاہ رخ خان فلم ډیر زندگی به د نومبر په 25 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
سو آی ایم جہانگیر خان، تم مجھے جگ بلا سکتے.
Because pani milega?
Yes, of course.
From that jug? Jug?
I'm sure tum isse acche joke kar sakti ho, Kaira. Main tumhe Kaira bula sakta hu.
میرا ایک ہی نام ہے. تو آپ سائیکلز بھی ریپیئر کرتے ہو؟ ہاں
کوشش کرتا ہوں, اور اگر ریپیئر نہیں ہوتے تو ریسائیکل کرتا ہوں.
سائیکل کو ریسائیکل.
Ira, you have to crack better jokes, please.
اگر لوگ ریپیئر نہیں ہو سکے کیا آپ ان کو بھی ریسائیکل کرتے ہو؟
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې بل ویلا مسپارم.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.